شاید دوی معطل کړی وو.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغانستان د آسیایي شورا لومړۍ درجه غړیتوب ترلاسه کړی.
سلامونه. وخت د غرمې یو بجسوه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د مصر فوج د لخوا د اساسي قانون ځنډول او د ولسمشر لری کول د دې هواد پر حالاتو څیړنه، د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو مشرانو ته وینا، د خیبر پښتونخوا د گورنر د خیبر ایجنسی سفر، د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ډرون پر ضد پر قرارداد اختلاف، د شمالي وزیرستان د ملک مامور خان په حق رسیدل، هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل ورکو. اونیس پروگرام تاند هیلی روانه غړي پای ته رسوي، خو په فایل کې به له مجید بابر خبرونه واورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. په مصر کې د دغه هیواد پوز ولس مشر محمد مرسي د خپل دندې لري کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې نه بې کوره شوې کورنۍ به خپلو سیمو ته ډېرې زر ستنې شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د چین په سفر دی. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د مصر پوز محمد مرسي له ولس مشرۍ لري کړ. پوز تر دې ورستو دا پریکړه وکړه چې سوردی په مصر کې د محمد مرسي پر ضد مظاهره وشوي او په میلیونونو کسانو پکې برخه واخیسته. د مصر د پوز مشر عبدالفتاح السیسی وویل محمد مرسي ونه توانید چې د مصر د خلکو غوښتنې پر ځای کړي، نو د عین پاړه د ستر عدالت مشر به عبوري ولس مشر شي. د زیاته کړه
لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني.
دوی مونږ ټولو د ملي روغې جوړې هیله لرله سو شخړې پای ته ورسیږي او ثبات د مصر د خلکو په برخه کې. خو هغه بیان چې ولسمشر تېره شپه 33 ګڼټو د مهلت نه مخکې ورکړ، دا بیان له هغو غوښتنو سره سم نه و چې د خلکو غوښتنه وه. نو پوز مجبوره شو چې له یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو سره همدارالته ځوانانو سره خبرې وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې موافقه وشوه چې داسې پلان جوړ شي چې د یو موټی غښتلي مصري ټولنې د جوړېدو په هدف اقدامات وشي او په هیواد کې تېرې او شخړې پای ته ورسیږي.
القوات المسلحه استنادا على
د مصر د پوز مشر اساسي قانون معطل کړی دی. د مصر د اساسي قانون په اړه د ستر عدالت مشر عدلی المنصور بنند عبوري ولس مشر په توګه سوګند پورته کړی. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر قبایلي سیمې په جمروت کې د کوکی خیلو قبیلې یوې جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې ډېر زر به د تیرانه بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته لاړې شي او د دپاره انتظامات روان کړي دي. گورنر شوکت الله وویل چې قبایل امن خوښي دي او امن غواړي.
موږ قبایل چې هغه پرم نه خلک یو، موږ دا غواړو چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې موږ پرم نه خلک یو. دا غین مثال داره چې موږ د یوې خلې خلک په یو ځای راټولې وو، په یو ځای کې نو د یو بل غم خادای لږو. نو موږ دا نه غواړو چې را روان وخت کې موږ څوک داسې یاد کړي چې موږ کم مخ پیش کړي چې هغه دام پیش کړي چې قبایل ترقیم غواړي، قبایل سکولم غواړي. نو الحمدلله موږ ټول قبایل لاسي چې امن غواړو، ترقی غواړو.
د مشال ریډیو د خبریال لوینا ترمخان او موړي د یو ایس ایډ په مرسته د تورخم او پیښور ترمنځ د سړک جوړولو کار هم وکړو او وی ویل چې تر اوسه پر کار خروان دی. تیر ورځ په یوان صدر کې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو په اړه د قبایلو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کوم عمل د هغوی حکومت په 2010 کال کې شروع کړی و، د هغې لړۍ باید دوام ولري. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون جاري کړل شوي بیانیې کې ویل شوي دي چې ولسمشر زرداري په خپله وینا کې وویل چې قبایلي ولس ترهګرۍ د ټولنې زیات ځپلی دی او باید د هغوی د ژوند د معیار ښه کولو لپاره ډېره حکومتي پاملرنه وشي. هغه وویل چې اصلاحاتو مقصد قبایلی ولس با اختیار کول دي او د اصلاحاتو سره به سیاسي قوتونه قبایلی سیمو کې خپل هلې ځلې جاري ساتلی شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په خپل لومړی سرکاري دوره د چین په سرخار بیجنګ کې دی. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی له مخه نن به نواز شریف د چین وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره رسمي ملاقات کوي. ایجنس وایي چې د دې دورې پر مهال نواز شریف به د چین د کاروباري طبقې ته په پاکستان کې د سرمایې لګولو دعوت ورکوي. نواز شریف به د جولای په شپږمه نیټه د چین په شنګای ښار کې د توانایي په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي او د جولای په اوومه نیټه به د دغه هیواد د یو صنعتي ښار ګانزو دوره هم کوي. تم سرګندېږي چې نواز شریف به خپله دا دوره په پاکستان کې د توانایي د بحران کمولو او د اقتصادي پرمختګ لپاره وکاروي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي دي طالبان په قطر کې د دوی د دفتر د نوم پر سر د راپورته شوې شخړې له کبله د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې نه پیلوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د هغه وړاندیز ځواب نه دی ورکړی چې د جون په درویشتمه نیټه یې ترې په دوحا کې د امریکایي ډیپلوماتانو سره د کتنې په اړه کړی و. دې چارواکي خبرو ته د طالبانو د نه حاضرېدو سبب د هغوی هغه غوښتنه بللې چې ټینګار کوي د دوی د قطر دفتر دی په قطر کې د افغانستان د اسلامي عمارت د سیاسي دفتر په نوم یاد شي. کله چې په لومړو کې په دوحا کې دا دفتر پرانستل شو نو دې نوم او پرې د طالبانو د عمارت د بیرغ پورته کولو د افغان حکومت سخت عکس العمل راوپاروه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه د قطر حکومت د طالبانو له دفتر څخه د عمارت په نوم لوحه او بیرغ لری کړل. په مصر کې د پوځ د پریکړې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دې د پوځ د اقدام جوړ اندېښمن کړی دی. اوباما زیاته کړه چې واشنگټن غواړي په مصر کې ډېر زر منتخب حکومت بیا واک ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې حکومت یې مصر ته پر خپلو مرستو بیا غور کوي. بل ورته د سعودي عرب پاچا عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود عدلي منصور ته د مصر د عبوري ادارې د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده. قطر او متحده عربي اماراتو هم له ولسمشرۍ د محمد مورسي په درکېدو خوښي څرګنده کړی ده. د شام ولسمشر بشار الاسد چې په هیواد کې له دوو کلونو راهیسې جګړه روانه ده وایي په مصر کې بدلون د سیاسي اسلام ماتې ده. وروستۍ خبر دا چې د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی له حکومت او واکمنو مذهبي مشرانو وغوښتل چې د خلکو په شخصي ژوند کې نوره مداخله ونه کړي. په تهران کې ښاغلي روحانی نن مذهبي مشرانو ته په خپله تلویزیوني وینا کې وویل خلک پرېږدي چې انټرنیټ استعمال کړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر زخوا اوریدل پروانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. په مصر کې د سختو احتجاجونو وروسته فوج د هیواد ولسمشر له څوکۍ لری کړی دی. د دې هیواد راتلونکی بچوي
څنګه څوره دې به سخت وي او د تاوتریخوالي لړۍ به زور واخلي. خو زما پر یقین چې اسلام خیاله یا اسلام پلوه ګوندونه به ونه غواړي چې دوی د فوج سره په ټکر کې شي.
د خیبر پښتونخوا واکمن او مخالفو ګوندونو ترمنځ د ډرون پر ضد د قرارداد راوړلو پر سر لا هم اختلافات موجود دي. وجه یې څه ده؟
مدل څخه کراچی نورګي ونه کړه. موږ څه تاسو غوډر نه دلته کړی و. هغه وخت کراچی نه و. دوه ول څه بیا په مون کې نه شیکشن نه وګړو چې بیا مول سره و غوړای. پته به وږي چې څه صورت حال.
او پتان د هله اونیس پروگرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ ډاکومنټري فلم جوړونکې سمر من الله سره مرکه وورو چې کله یونیورسيټي ته تلله نو څه په ذهن کې وو.
یونیورسٹی کې چې سبق وایم نو واپس چې زه پاکستان ته راشم چې زما چې پښتني خويندې دي یا مېرمنې دي د دې ژوند کې د څنګه کې بدلون راځي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. خو تر دې لمخه چې لارسو د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واورو د مصر په اړه باندې په یو دوه رپورټونه ولرو. هغه دا چې د مصر فوج د دې هیواد آئین ځنډولې دي او هغه اقدامات اعلان کړي دي چې دا هیواد د ولسمشر د نوو انتخاباتو خواته بیایي. له دې اعلان سره په مصر کې د میلیونونو خلکو له څو ورځنیو مظاهرو وروسته د محمد مرسي ولسمشري پای ته ورسېده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ اجمل اند وړاندې کوي.
د مصر د پوز مشر عبد الفتاح السيسي ویل د نوی ولس مشر تر ټاکل کېدو پورې به د اساسي قانون د محکمې مشر د دولت مشري کوي او یو ټکنوکرات حکومت به د هیواد چارې سمبالوي. ټاکل شوی ده چې د اساسي قانون د محکمې مشر عدلي منصور به نن پنجشنبه د موقت دولت د مشر په توګه لوړه وکړي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. سیسی د چهارشنبه په ورځ د اپوزیسیون د مهم مشر محمد البرادی د الازهر له شیخ او د مصر د قبطیانو له پاپ سره وکتل. تر دې اعلان مخکې د مصر د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي او نږدې کس حسام الحداد وویل هیواد یې له پوځي کودتا سره مخ دی. الحداد چې د ملي امنیت په برخه کې د محمد مرسي سلاحکار ویلي دي هیڅ پوځي کودتا د وینې له تویولو پرته بریالی کیدای نه شي. د محمد مرسي د فیسبوک په پاڼه کې بیا خپله د مرسي له خولې د پوځ اقدامات رد شوي دي او دا یوه پوځي کودتا ګڼل شوې. پوځ قاهرې ته نږدې د مرسي د ملاتړو مظاهره چیانو د خورولو لپاره وسلوال ګاډي ځای پر ځای کړي. همدارنګه یې د مهمو ادارو شاوخوا خپل کنټرول زیات کړی او د دولتي تلویزیون د ودانۍ شاوخوا یې سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ له اعلان مخکې ویلي و چې مصر کې د روان سیاسي بحران په اړه اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین پساکی په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا وایي طبعا موږ د هغه څه په اړه چې په مصر کې ګورو او درکوو یې اندېښمن یو. دا ډېر زیات له ترنګلتیا ډک او چټک بدلیدونکی وضعیت دی. موږ یې له نږدې څارو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ او موږ یې په اړه دلته خبرې کړې. د مصر خلک د روان بحران د سوله ییز سیاسي هواري حقدار دي. نوموړی همداراز وویل واشنگټن داسې ګڼي چې د محمد مرسي له خوا د دې وضعیت ختمول لپاره سینې مهم ګامونه نه دی اخیستل شوی. تر اوسه پورې د محمد مرسي زائد سرګن نه دی، خو یو نږدې کس رسنوي ته ویلي چې نوموړی یو نامعلوم ځای ته خوځېدلی دی. محمد مرسي د فیسبوک په پاڼه کې خپل پلویانو غوښتي چې د پوځي کودتا په وړاندې د عکس العمل نه ښیي. ویل کېږي چې د پوځ تر اعلان وروسته په مصر کې د محمد مرسي د اخوان المسلمین د ډلې اړوند تلویزیوني شبکې خپرونې هم بندې شوې دي.
اجمل اندو چې د مصر پاړه ریپورت راکولې او زلته پښتنه دا چې په مصر کې د پوزیټیو کودتا لاملونه څه دي او راتلونکي به څه وي. زموږ همکار مچا زمي د منځني ختیځ د چارو لکارپو نجم الله برهاني سر مرکه کړي او په سر کې ځینې پښتلې چې د مرسي مخالف اولس ولی یو کال وروسته راوپارېدل او د نموړي د لر کېدو غوښتنه وکړه.
د مرسي مخالف اولس نن نه راپارېدل بلکې دا د لومړۍ ورځ نه د مرسي په وړاندې ځینې کړۍ ولاړې وي او هغوی خپل لاریونونه او احتجاجات له هماغه لومړۍ ورځ څخه کول. ځکه چې دلته یوه خبره باید یاده کړو، هغه دا چې مرسي د اسلام پلوو لخوا کاندید وو او همداراز اسلام پلوي د تر شا ولاړو او هلته په مصر کې آزاد پلوه او یا آزاد خیاله خلک له مرسي سره فکري اختلاف درلود. هغوی نه غوښتل چې یو اسلام پلوه مشر چې هغه د لومړي ځل لپاره د ولس لخوا ټاکل کیږي هغه بری ومومي، ځکه چې دوی دا ډار لري چې ګواکې که یو اسلام پلوه رژیم پر مصر کې واک ته رسیږي او همداراز بری مومي، نو دا د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د عربي دولتونو لپاره ګواښ دی چې دې تر شا ځینې عربي دولتونه هم ولاړو او هغوی د پردې شاته دغه کړۍ هڅولې تر څو د مرسي د بریاوو مخه ونیولی شي. همدا و چې د یو کال په اوږدو کې تقریبا 300 لارونونه شوي دي چې دغه لارونونو مخه همدا و چې مرسي ونه کړی شي کومې ژمنې چې ولسته کړي وي هغه په پوره توګه ترسره کړي.
برهانی صاحب، د مصر پوځ د مرسي پلویانو او مخالفینو دواړو لورو ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی و چې تاو تریخوالي پای ته ورسوي، خو ولې په ورستیو کې یوازې د مرسي په ضد ګام پورته کړی؟
دا چې خو د لومړي ورځ نه ښکارېدو چې فوج د مظاهره کوونکو یا لاروین کوونکو د مخالف لاروینکو ترڅنګ ولاړ دی، خو فوج د ډېر احتیاط څخه کار اخیستو. که ته هم چې 48 ساعته چې کوم هغه دواړو لورو ته خو فوز په اخره کې فیصله د مرسي او د هغه د پلویانو پر ضد وکړه. فوز وایي چې موږ د مرسي پلویانو و همداراز هغه اسلام پلو ګوندونو ته هم بلنه ورکړې وه چې کوم د مرسي تر شا ولاړ دي او راشي چې له موږ سره کینی چې دغه کړکېچ لپاره یو سیاسي حل رامنځته کړو. خو د فوج شورا وایي چې د مرسي پلویانو د دوی بلنه ونه منله او د خبرو اترو میز سره نغلل، نو دا یوه وجه ده او مصر په د ستونزو او همدارنګه د شخړو په میدان کې راګیر شوی دی او دوی نشي کولای چې مصر داسې یو حالت ته پریږدي چې هغه خدای نه خواسته مصر د ړنګېدو په بلور بوزي.
برهاني صاحب، د مصر پوځ د هیواد ستر قاضي ته واک ورکړی دی چې حکومتي چارې پر مخ بوزي. پوځ او عدلیه به څومره وتوانېږي چې د ټولو په خوښه یو نوی حکومت رامنځته کړای شي؟
نو فوز خو په خپل اعلان کې ویلي دي چې د سترې محکمې لوی قاضي به د دولت چارې پر مخ بیایي او د سره په څنګ کې یو حکومت وي چې هغه د هغې لومړی وزیر به د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره او توافق سره رامنځته شي او د ملک چارې به په وړاندې بوزي.
او روسي پرسنل مداد برهاني صاحب، چې د مصر اوسنیو حالات ته په کتو سره تاسو اوڅار زوي چې د دې هیواد راتلونکي به څنګه وي او اوسنی تاو تریخوالی به کله پای ته ورسیږي؟
اوسنا پر یقین باندې راتلونکي څو ورځې به سختې وي او د تاو تریخوالی دغه لړۍ به زور واخلي او کېدای شي مرګ ژوبله هم زیاته شي چې بیګا د شپې نه چې کله د مصر پاوز د محمد مرسي د ګوښه کولو اعلان کړی له هغې راوروسته تر اوسه لستنه وژل شوي او همداراز لسګونه نور ټپیان شوي دي. نو داسې ښکاري چې دغه راتلونکي څو ورځې به د تاوتریخوالي څخه ډکې وي او همداراز مرګ ژوبله وي بدرګه کوي. خو زما پر یقین چې په آینده څو اونیو کې به دا حالات تر یو حده را کنټرول شي، ځکه چې اسلام خیاله یا اسلام پلوه ګوندونه او همداراز پلویانې به ونه غواړي چې دوی د فوز سره په ټکر کې شي، ځکه چې دوی له پخواني رژیم څخه هم ډېرې ستونزې او همداراز کړاوونه لیدلي دي.
د مصر په اړه مو له کارپو سره څېړنه اوریده، د احمد شاه اعظمي مرکه سره کړې وه. اوس هم پاکستان ته ځو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتي عمل جاري ساتل او د دې ځای خلکو ته حکومت ورکول ډېر ضروری دي. دا خبرې نوموړي پرون په یوه صدر کې فاټا کنونشن ته کړي چې پکې د قبایلي سیمو بیلابیلو خلکو او مشرانو پکې ګډون کړی وو. تفصیل څه دی؟ دا براته ریاض مسخیر راکړي.
اسلام آباد کې قبایلی مشرانو ته د خطاب په وخت ولسمشر وینا وا چې د فاټا خلکو د جمهوریت لپاره لوی قربانې ورکړې دي. د دې په خبره پیپلز ګوند د قبایلی خلکو لپاره اصلاحاتي عمل شروع کړی دی چې پکې اف سی آر کې بدلون، قبایلی سیمو کې سیاسي حل زلې، زنانه اقلیتونه او ځوانان واکمن جوړول او دغه رنګ نور یو شمېر اقدامات چې ورسره د قبایلی سیمو خلک هم د نور ملک پرنګ د ترکې په بهیر کې شامل شي. آصف علي زرداري زیاته کړه چې د فاټا جنگ یوازې د قبایلو نه بلکې دا د ټول پاکستان جنگ دے او ددے د ختمولو د پارا با ټولو لا په شریکه کار کول وی دی وای.
میں یہ بھی بات سمجھتا ہوں کہ کافی قوتیں انٹرنیشنل
دے وای چې زپ دې خبره هم پوی يم چې یو شمیر ملکی غیر ملکی او مقامی قوتونه او جرائم پیشه خلک حل تا کارویان کوي او دا خبره کول چې دا د فاټا خپل مسله ده دا هم غلطه ده. دا د فاټا مسله نه بلکې د ټول پاکستان مسله ده. دا ستاسو وینه نه بهیږي، دا زمونږ د ټولو وینه بهیږي.
آپ کا خون نہیں بہ رہا، ہم سب کا خون بہ رہا.
د قبایلی سیمو او د دغه ځای د خلکو د ترقی او خوشحالۍ لپاره پورته کړی شوی اقدامات او د ولسمشر د تسلو په حق لا چې مشال ریډیو د خبريال او قبایلی سیمو د کارپو اکیل یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې قبایلی سیمو کې د ټولو خرابو جرړه د چیک اینڈ بیلنس یا د سار د نظام نشوالې دی. د فاټا په نوم راتلونکي ملکی او غیر ملکی فندونه، فاټا سیکریټریټ، پولیټیکل انتظامیه، گورنر هاوس او منتخب نمائندگان په شریکه خوري او د ولس د ترقی لپاره پکې هیڅ نه پاتې کیږي. د زیاتوي
فاټا خلک له یو طرف ته د ملټری او ملټری فنر غکې دي، بل طرف ته دي بده حکمرانۍ یا د بد سیستم یا د پرسوده نظام چې د غیب ښکار دي او دغه نتیجه هم په دغه شکل کې وینو چې نن فاټا چې د آزاد ناګینو څخه پرسانه حال شته نه چې دي هلته کې میډیا تلې شي نه هلته کې پولیټیکل سیستم چې کوم دی هغه طرف پورې ایکسټینډ کړی شو. نو زما خپل نظر دا دی چې فاټا د یو طرف ته آزاد انتهایی پسمانده ده، بل طرف ته د هغې د ښه مستقبل یا هلته کې د سیستم اصلاحاتو چې د حال
د ذکر وړ ده چې د پیپلز پارټي تیر حکومت او ولسمشر آصف علي زرداري وخت په وخت د قبایلي سیمو او خلکو د پاره مختلف اعلانونه کړي دي چې پکې اف سی آر کې بدلون، پولیټیکل پارټیز ایکټ، قبایلي خلکو ته د اپیل حق ورکول، آی ټی یونیورسټي او میډیکل کالج جوړول وغیرہ شامل دي. خو د عاقل یوسفزي په خبره په عملی توګه دي کې هیڅ په نظر ناراضي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا تیره ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر ایجنسی په جمهوریت سیمه کې د کوکی خولو یوې جرګې ته د وینا پر وخت ویلي چې په تیره میدان کې اوس امن بحال شوی دی او تیره زخه به کور سوي خلک به ډیر زر بیرته تیره ته بیرته لاړ شي. دوی وویل چې قبایل پر امن خلک دي او ترقی او اسانتیاوي غواړي. په دې حق له نور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر جنسه جمرود سیمه دوره وکړه او دلته د کوکی خیلو کې بیلی یوې جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې اوس په تیرا میدان کې د حکومت وکمنی بحال شوې ده او د تیرانا بیکور شو خلکو د بیرته ستنېدو د پاره انتظامات پیل کړی دي او ډیر زر به د تیرا دغه کډوال خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
الحمدلله سوره دې پاس ستاسو د دې پولیټیکل اډمنستریشن ستاسو د ایم ان ایس ستاسو د دې ځای د آرمی د فورسز په برکت سره ستاسو د تیرا آی ڈی پیز به واپس شي. د دې نه غټه خوشحالي نشته. دا آی ڈی پیز چلته واپس شي که دا روجه دلته ونیول دلته د تیرا سړی څنګه سات تیری په هغې تاسو هم پوهېږئ. زموږ کوشش دا دی چې په روجه کې په خپل کور شي. منگور لسروے مکو چیچ شے منگا دا نورو جنسو دا پارا کڑی اغا دیتا اغا سروے اغا سسٹم برابر کو او انشاءاللہ اغیتا دا اغا ڈیمیجز کم نقصاناتی چی شوی دی اے بانی زمان پولٹیکل سے سرا او دا ایف ڈی ایم اے سرا میٹنگ شوی دی اغا نقصانات منگ کوشش دا کم چاہیتے زر تر زر ورد.
نوموړی وویل چې قبایل پر امن خلک دي او مونږ غواړو چې ټولې دنیا ته دا معلومه شي چې قبایل امن خوښوي او د دې ثبوت دا دی چې ټول قبایل اسانتیاوي او ترقی غواړي.
مونږ دا غواړو چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې مونږ پر امن خلک دا غین مثال دی چې مونږ د یوې خولې خلک یو یو ځای راټولېږي یو یو ځای کیږو د یو بل غم خادای لږو. نمنګ دا نو غواړو چې را روان وخت کې مونږ څوک دا سیاحت کی چې زمونږ کم مخ پیش کوي چې هغه دام پیش کی چې قبایل ترقیم غواړي قبایل سکول هم غواړي. لکه دې مرګري د سکول خبره مو کړه د هسپتال مو کړه د هر یو شی وکړه نو دا غوښتنې دي. د دې غوښتنو مطلب دا چې مونږ ته سهولیات راکوي مونږ ته نوره ترقی راکوي مونږ بدمنی نه غواړو مونږ امن غواړو.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په جمرود کې د پیښور او تورخم ترمنځ د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ایډ په مرسته د سړک جوړولو کتنه هم وکړه او وی ویل
روډ چې څه زمونږ توقع وه په هغې باندې دا روان دی چې د پخپله ما وکتلو چې په دې تیرو میاشتو کې کم کار شوی دې ته ډېر کار زوی ما تکلیف په دې وخت کې شته. دا نه چې تکلیف نشته دا یو ورشنی دی انټرنیشنل روټ دی غټ گاڑی پہ روان دی دا تکلیف چې برداشت نه کوم ته روډ نه جوړیږي لږ ډېر تکلیفات شته دا هم کو.
په دې جرګه کې ځایي مشرانو د پولیټیکل انتظامی په کردار باندې نیوکې وکړې او شکایت یې وکړ چې د پولیټیکل چارواکو رویه د ولسی وګړو او مشرانو سره خنه ده. په دې باندې ورته گورنر باور ورکړ چې پولیټیکل چارواکي به قبایلو سره خپل رویه سمه کړي که شرې داسې ونه شول نو دی به یې پر ضد کاروایی کوي. د خیبر پختونخوا گورنر وویل چې دوی به په دې سیمه کې په تعلیمي ادارو هسپتالونو او نورو سرکاری محکمو کې اصلاحات راولي او د عملی حاضری به هم پکې یقیني کوي او چې څوک پکې حاضری نه کوي نو هغوی به د نوکاریونه لرې کوو او دلته به یو شمیر ترقیاتي کارونه ترسره کوو. د دغې جرګې په وخت یو قبایلي مشر پیر سې د منشا خپل خیالات صدا سره څرګند کړل
او کوم لونه کوي خبره کوي په کار د چا مالی کېږي د لونه په پاکستان چې کنه نه جوړ شوی هر وخت کېږي خو مالی شکل نه دلته ډیر ضرورتونه ای بجلی ضرورت ای اوبو ضرورت ای تعلیم ضرورت ای ورسه کرخو خل بیروزګار ای کرخانو ضرورت ای چې خل پرېزګار ولایږي.
یا د دې وچ په دې جرګه کې د کمی اسمبلی د پاره منتخب شوی غړی الهاج شاجی ګل پریدی ناصر خان پریدی بلال رحمان سېنټر حاجی خان او جی جی جمال هم ګډون درلود او گورنر سره په قبایلی سیمو کې په شریکه د کار کولو ژمنه وکړه.
د گورنر خیبر پښتونخوا د خیبر ایجنسی سفر په دیاړه مو رپورت اوریدي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوندونو لخوا د ډرون بریدونو په ضد په اسمبلی کې په جمع کړل سوي قرارداد باندې په تیرو درو ورځو کې د واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د تودو بحثونو او سلام مشورو باوجود د دې قرارداد په جزئیات یو موافقه ته رسیدلی نه دی او تیر ماښام د اسمبلی غونډه هم د نامعلوم مودې پورې وځنډول شوه. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام د اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې مخالفه ډلې یا اپوزیشن غوښتل چې د ډرون بریدونو په ضد په قرارداد کې دي د ناټو د رسد د لارې د بندولو مطالبه هم وکړی شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو نه وړاندې په پیښور کې د نیټو سپلای په ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی وو او د ناټو د رسد لاره یې بنده کړې وه. مفتي سید جانان زیاته کړه چې اختلاف په دې خبره رامنځته شو چې تحریک انصاف او د ائتلافي حکومت د نورو ګوندونو دا دریض و چې د نیټو سپلای د بندولو د مطالبې په لړ کې دي په قرارداد کې داسې ولیکل شي چې د کراچۍ نه دي د نیټو سپلای بند کړی شي، او مخالف ګوندونو غوښتل چې هم په پیښور کې دي د نیټو په سپلای د بندیز لګولو مطالبه وکړي شي.
کومې لارې افغانستان ته لوړې دي چې په هغه باندې نیټو سپلای کې یاد باندې کړل شي دوولو څه نه داسې مونږ نه بیا به مو ان کمره شکشن نه وغوړو کې بیا مول سره وغوړای هلته به خبرې وکړو پته به ولګي چې څه صورت حال
خو د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپور نمو چې کله پښتنه وکړه نو په جواب کې نوموړي د خیبر پښتونخوا په اپوزیشن کې مسلم لیگ نون او جمعیت علمای اسلام ته په اشاره وویل چې د دې اسمبلی ځنې ګوندونه په مرکز کې په حکومت کې دي او هغه وختل چې دا قرارداد دی د پوره سلام مشورې او سوچ او فکر وروسته منزور کړی شي.
په غوړه دي چې سراج صاحب دا پیش کول نو دوی دا ویل چې کوم انداز کې تاسو دا پیش کوي دوی سپ الفاظ باندې دوی سختل تجاویز او بیا چې کله ممکن نستو نو په دی باندې چې مونږ صحیح اتفاق تر یو حد پورې راغو او څو دلته چې کومه اپوزیشن کې پارټیاں نه دي مرکز کې هغه حکومت کې دي نو دا هغه به دا خواهش وو چې دی باندې مونږ به بات کې کینو او دی باندې به یو ویو ټوبا سو.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د ائتلافي حکومت ویان او صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی په روانه غونډه کې به دا قرارداد د اسمبلی نه منظور کړی شي.
دا چونکه ما جمع کړی خو آی کی اپوزیشن والے سره نقطه راوستي وه ته هغې وجه نه دا قرارداد یې سار شو او ان شاء الله تعالی مونږ دا یقین درکو چې کلم سیشن وي دا قرارداد به دوباره راوړل کیږي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند تیر حکومت د مخالفو ګوندونو سره په سلا مشوره په متفقه توګه د ډرون بریدونو په ضد یو قرارداد د پښتونخوا د اسمبلی نه منظور کړی وو، خو په موجوده صوبایي حکومت کې د واکمن او مخالفو ګوندونو ترمنځ په دا ډول قرارداد منظورولو اختلاف رامنځته شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو او سم شمالي وزیرستان ته زو د شمالي وزیرستان د خبر دی چې هلته نامتو د جرګو مشر او ملک مامور خان تیر ورځ د ناروغي له وجې ځخه په حق رسیدلې دی او نن په شمالي وزیرستان کې خبرته وسپارل سو. د جرګې مشران د مرګ په اړه د ژوند په اړه څوي دا به د مشال ریډیو د همکار پر ریپورت کې وره.
د شمالی وزیرستان نامتو مشر جرګامار او د وزیرستان امن معاهده کې مرکزی کردار ادا کوونکې چیف آف توریخیل ملک مامور خان د 15 کالونو په عمر کې د اوږدې ناروغۍ نه پس 13 ورځ د پیښور په یو شخصي روغتون کې سا ورکړه او نن په شمالی وزیرستان کې په خپل پلارانه ټټوبه سپلګه کې خاورې ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د قوم اطمینانځای مشرانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. نوموړی د قبایلي مشر ملک دریا خان زوی و. څوک چې د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی اولانه غړی پاتې شوی د نوموړي په حق لا ویل کیږي چې په قبایلي علاقې کې د یو تعلیم یافته یعنی په خوا وخت کې د 14 ټولګي ډیګري اخستې وه، روشن خیال او د امن امان لپاره د یو لوړ کردار خاوند و. دا د مرګ په حق لا د نوموړي نږدې ملګری او چیف آف اطمینانځای ملک قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې ملک مامور خان کمې به دوی په سیمه کې تل محسوسوي.
سزا
ژوندۍ پته نه لګېږي. مامور یو داسې شخصیت و چې په قوم باندې، په حکومت باندې، په امن باندې دکین کردار ادا کړی دی. آج ډېر د ستاینې وړ دی. غونډې منځای ته او سماجي وزیرستان ته ډېر زیوت کمای پیر وه، ډېر زیوت ته کام شولي. امن په حواله سره سټو دکو دو بالکل جذباتی خبره نه کړه، خبره وکړه چې امن وسلته نن په ټول وزیرستان کې رام دی.
د نوموړي په هکله د جرګې نورو مشرانو وینا ده چې خدای بخلی ملک مامور خان به د وزیرستان اولس لپاره په جرګو کې غټو غټو افسرانو ته داسې خبرې کولې چې هغه د بل مشر د وس خبره نه وه. خدای بخلی ملک مامور خان سمود وړاندې د مشال ریډیو حجره پروګرام چې د هغه په حجره کې ریکارډ شوې مشال ریډیو سره د خپل ژوند اخیری سو خبرې داسې کړې وې.
مشران خو خپل کردار دا کړی دی چې د حکومت د قبایلي اتمانځای پر مشه چې کوم مخشه غلطي مې راغلې وه، پرشن مخشه شوي دي. بیا د هغې مشرانو دا کوشش په وجه باندې هغه مهده راغله. ټول پاکستان په بده حال باندې شری څومره کیسونه روان دي او نن جرګې به حالې دي پورتګلي په خپله لیول باندې لګیا دو. البته یوه مسله میشته دا پیښه وه چې د پولیو په سلسله چې موږ شه حکومت میشته ویلي چې توسې راوکړې لګیا یې خپل کوشش مو شریک کړی دی مکمل د شورې سره خبرې کوي، حکومت سره خبرې.
نوموړی په شمالي وزیرستان کې د ګرین امن جرګې چې په روانه تندروي کې د جوړجاړۍ کار کوي دا غې غړې هم پاتې شوې.
د ملک مامور د شمالي وزیرستان یو ملک د هغه په حق رسیدلو په اړه یو ریپورت اوریدی او اوس هم یو نیمه بجه سوی ده. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مصر پوز محمد مرسی له ولسمشر لری کړ. پوز تر دې وروسته دا پریکړه وکړه چې سور دی په مصر کې د محمد مرسی پر ضد مظاهری وشوي او په میلیونونو کسانو پکې برخه واخیسته. د مصر د پوز مشر عبد الفتاح السیسی وویل محمد مرسی ونه توانید چې د مصر د خلکو غوښتنې پر ځای کړي، نو دا یین پاړه د ستر عدالت مشر با عبوري ولسمشر شي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر قبیلی سیمې په جمرود کې د کوکی خیلو قبیلې یوې جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې ډېر در بده رانبی قریشی و کورنۍ خپل سیمو ته بیرته لاړی شي. تیر ورځ په ایوان صدر کې په قبایلی سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو په اړه د قبایلو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر عاصم علي درداري ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کوم عمل د هغوی حکومت په 2003 کال کې شروع کړی و، د هغې لړۍ باید دوام ولري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په خپل لومړنی سرکاري دوره د چین په سرخار بیجنګ کې دی. د پاکستان د سرکاري خبري اجانس اے پی پی له مخه نن به نواز شریف د چین وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره رسمي ملاقات کوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي دي طالبان په قطر کې د دې دفتر د نوم پر سر د راپورته شوې شخړې له کبله د امریکا سره خبرې اترې نه پیلوي. په مصر کې د پوز د پریکړې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دې د پوز د اقدام ژور اندېښمن کړی دی. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحاني له حکومت او واکمنو مذهبي مشرانو وغوښتل چې د خلکو په شخصي ژوند کې نوره مداخله ونه کړي. په تهران کې ښاغلي روحاني نن مذهبي مشرانو ته په خپل تلویزیوني وینا کې وویل خلک پریږدئ چې انټرنیټ استعمال کړي.
خبرونه خموله مجید بابر زخوا اوریدل او د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې چلی کلی د ریاض مسخیل په اسلام آباد کې لوستي او د ریپورټر علي فلیتی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. د دې دنیا ورسپانه وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا دا یو خګام دی چې د بلوچستان دوره وکړه او هلته د هزاره ورولې سره ملاقاتونو کې تسله ورکړه چې د بلوچستان امنیت او هزاره تحفظ د پاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې تیر حکومت هم د بلوچستان د پاره ډېر اعلانات کړي وو، لکه مالیاتي پیکیج، د حکومت ریټ منونکو ټولو بلوچو جرمونه معاف کول، مذاکراتي کمیټې جوړول او ورسره پوزی اپریشن. خو د دې ټولو په نتیجه کې د بلوچستان حالات د خکېدو په ځای نور خراب شو. ادارې اخره کې لیکي چې موجوده حکومت له داسې اقدامات پکار دي چې ورسره حقیقت کې د بلوچ بیلتون خوخو او مرور ګیلي ختم شي او دوی په کامی بهیر کې شامل شي. بل دا خبره چې د خفیه ادارو خپلو کې مضبوطې رابطې نشته، د دې مضبوطولو لپاره د اقدامات وشي او دا چې بلوچستان کې بهرني قوتونه لاسوهنه کوي د هغې مخنیوي لپاره د کوټلې پالیسۍ جوړې کړي شي. نو اوس به دا کتی شي چې د موجوده حکومت دا دعوی څومره ګټورې ثابتېږي او د دې خواږه څومره د بلوچستان ولسته رسی. همدغه رنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې تیرو ورځو کې کوټه کې شوې 14 کې 13 تنه وجلی شو. دغه رنګ څو ورځې وړاندې په کوټه کې د جینکو په بس حمله وشوه او زیارت کې د محمد علي جناح رهایشګاه وسوځول شوه، چې ورسره په اسانه د اندازه لګي چې د پاکستان دښمن قوتونه د ایټمی ملک خلاف هر قسمه وسله استعمالوي. ادارې وایي چې د کوټه 14 وروستو وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان دوره وکړه او میډیا سره خبرو کې وایي چې د بلوچستان حالاتو سمولو لپاره به ټولو لپاره شریکه کار کول وی. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د بلوچستان حالاتو سمولو لپاره به ټول استخباراتي، حکومتي او قانون نافذونکو ادارو سره سره ټول وطن دوست او ملت پال خلکو له هم په ګډه کار کول وی. او د ډاکټر عبدالمالک بلوچ شخصیت هم په دغه اړه ډیر په خټه کو یادېږي او د وزیر اعلی جوړېدو سره د خلکو هغه ته هم سترګې دي چې د بلوچستان حالات سمولو کې به نوموړی خپل کردار تر سره کړي.
تاسو د پاکستان مطبوعاتو ته د ریاض مسخیل کتنه کړې و. اوریدل کریسچن ساينس مانیټرز په مقاله کې د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو د امکان او د دې خبرو اترو په منځ کې د پروتو خوندونو په اړه یو مقاله خبره کړې ده او د اوپن ډیموکراسي په نامه پانی بیا په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زوري ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مونیټر لیکي که څه هم د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په وار وار له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو خواهش څرګند کړی دی، خو د شنونکو په فکر د داسې خبرو اترو په وړاندې ډیر لوی خنډونه پراته دي. یعنی نه به وسلوال طالبان د پاکستان اوسنۍ حکومت ومني او نه به هم د پاکستان ټول اوسیدونکو د طالبانو هغه نظام قبول کړي چې دوی ورته شریعت وایي. او ځینې بیا دا فکر هم کوي چې د طالبانو د غوښتنه هم د پاکستان لپاره د منلو وړ نه ده چې له امریکا سره له خپلې ملګرتیا لاس واخلي. کریسچن ساينس مونیټر لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې له امله په میلیونونو کسان بې کوره او د کډوالو په حیث په کیمپونو کې میشت شو. ورسپانه لیکي تیرې کې طالبان پاکستان که څه هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي، خو د خپل مشرتابه جوړښت یې له هغوی بیل دی او دوی په پاکستان کې د شریعت په نامه د خپل خوشي حکومت رامنځته کول غواړي. تیرې کې طالبان پاکستان د تیر کال په دسمبر کې وړاندیز وکړ چې که د هغوی په وینا د ملک آئین شری کړل سي، له امریکا سره ملګرتیا پای ته ورسول سي او له قبایلي سیمو ځواکونه وایستل سي، نو دوی له پاکستانی حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي. کریسچن ساينس مونیټر زیاتوي یوازې دا نه وو بلکې تیرې کې طالبان پاکستان له حکومت دوی ته د عامې معافۍ او د بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې وه. د سیاسي ګوندونو لخوا د خبرو اترو کولو پر ژمنو او بیانونو سربیره وسلوالو طالبانو پر عامو خلکو بریدونو ته دوام ورکړې دي او پاکستانی پوځ بیا د خیبر ایجنسۍ غوندې سیمو کې عملیات جاری ساتلي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي خبرې اترې هغه وخت امکان لري چې وسلوال طالبان وسلې وغورځوي او د مذاکراتو لپاره تیار سي. بل پلو د اوپن ډیموکراسي په نامه ویپاڼه لیکي جمهوریت، بشری حقوقونه، د شزینه او نارینه ترمنځ برابري په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي. د ویپاڼې په لیکنه خو په داسې یو حالت کې د مخی ترلاسه کول یو اوږدمهاله مبارزه غواړي چې خلک د یو بنسټپاله کلتور، ټولنیزو او اقتصادي چیلنجونو په منځ کې ژوند کوي. خو د اوپن ډیموکراسي ویپاڼې په لیکنه تعلیم د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بیخي ضروری دی او په افغانستان کې د یو معنا لرونکي ژوند لپاره به له تعلیمي نظام او نصاب څخه کلتوري، مذهبي او د ښځي او نر په منځ کې د فرق کولو غوندې تنگ نظری ایستل مهم وي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته بوریوال کاکړ وړاندې کړه. لا اوس هم د پاکستان د وزیر اعظم د چین د دورې په اړه باندې رپورټ لرو. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف چې د چین په دوره دی نن سهار له چینایي سرمایه‌کارانو او کمپنیانو سره سوي خپل ملاقات ګټور بللی دی. په دغه ملاقات کې د توانایي یانو په تجارت خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې د توانایي په شمول نورو شعبو کې د چین مرسته غواړي. د پاکستان وزیر اعظم د ملاقات په اړه زموږ همکاري رابعه اکرم خان دا رپورت له اسلام آباد را لېږلې دي.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف چې دا مهال د چین په 15 ورځنۍ دوره دی، د پاکستان سرکاري رسنیو تر مخه چې نن سهار وزیر اعظم چینایي بانکونو او مالیاتي ادارو مشرانو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې نن سهار صحافیانو سره خبرو کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وویل چې چینی سرمایه کارو او بانکرانو سره خبرې اترې جامع او تعمیری وي او امید یې ظاهر کړو چې دینه پاکستان کې اقتصادي هلو ځلو کې تیزوالی راتلی شي. مطبوعاتو سره په خبرو خبرو کې میا محمد نواز شریف وویل
پړومبي
ځل ډیرو پروژو باندې خبرې اترې وشوې او پاک چین معاشي راهداري کوم چې د ټولو مهمه پروژه ده. ما د چاینا دلچسپي په حقي کې وکړه او دا به د دواړو ملکونو لپاره ډیره ګټوره وي. دواړو ملکونو به د دې نه ډیر څه حاصل کړي.
سرکاري ټي وي تر مخه چې په توانایي کارکونکي د چین اورینټ کمپنۍ صدر وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی او د دې خواهش اظهار یې کړی دی چې اورینټ کمپنۍ د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه غځولو ته تیار دی او را روان کال پورې د هغوی کمپنۍ پاکستان کې د تیل او ګیس پیداوار دو چنده کول غواړي. د غرنګ سرکاري ټي وي د وزیر اعظم د خولې زیاتوي چې چین یو کمپنۍ کراچۍ کې میټرو ماس ترانزیت منصوبه شروع کولو کې دلچسپي ظاهره کړې ده. کم نه بچي خلکو ته ارزانه او تیز رفتاره ترانسپورت سہولت ملاو شي. د وزیر اعظم د دې دورې په هکله د بهرنیو چارو کارپو او پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن مشال ریډیو ته وویل چې چین د پاکستان ډیر زوړ ملګری دی او هر وخت کې پاکستان سره ملګرتیا کړې ده. نو د چین دوستۍ نه پاکستان اقتصاد او توانایي په هکله فائده اوچتولی شي.
خبرې دی او خدا دا کنه چې چین پاکستان ته بجلی ورکی لکه چې ایران او هندستان دا افر کړی دی چې هغه پاکستان ته زر زر میگا واټ بجلی ورکولی شي چې دا موجوده چې کوم دا کړکیچن حالات پیدا شوی دی چې دا حل کړی شي. او بل لا چې لانګ ټرم خبرې دي اوږد میاد خبرې دي نو پاهې کې چین چې کوم دی کومک کولی شي. زه فکر کوم چې دلته پاکستان سره چې کوم د کرو او د ګیس چې کوم ذخایر دي او دا غیره چې کوم د بجلی پیدا کوونکو پوټینشل دی هغه اوسه پورې هغه باندې کار نه دی شوی. نو په دې دوه سیکټرو کې د ګیس نه او د سکرو نه چې کوم بجلی پیدا کیږي په دې کې چین چې کوم دی موږ سره ډېر لوی تعاون کولی شي، همکاري کولی شي او پاکستان ته ډېر د پاکستان اقتصاد ته او د پاکستان ولس ته ډېر زیات فائدہ او آرام رسولی شي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وايي
یو خو په اوس وخت کې موږ ډېر زیات فائنانشل کرایسس کې یو، فارن ریزرو چې دغه تقریبا 6 بلین ډالر چې دغه جنون کوم ریزرو چې د سٹیټ بینک سره پرته را نو په هغه حواله سره هم زمونږ مدد چاینا شي کولای. دیم زمونږ ایکسپورت یو مارکیټ په کار دی نو هغه مونږ یو خچيپ یو ډیر نږدې او ډیر زیات ترانسپورټیشن کاست لري کمی. دیم دا ری زمونږ څه چې کوم شي د بشو چې دا ری سپلای زمونږ کم ده او ډیماند زمونږ سره سیوا دی ناغه موږ د چاینا امپورټ کولای شو. د ټول نه دیم هغه خبردار چې هغه ټکنالوژیکل لیډر دی، هغه ټیکنیکل افیشنسی دا او هغه زمونږ ډیر زیات مدد کولای شي کوم چې زمونږ سره انرژي کرایسس دي. په دې حواله سره زمونږ هغه ټیکنیکل ټیکنالوژیکل ډیر زیات مدد کولای شي.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې وزیر اعظم منن د چین صدر شي جنګ پینګ سره ملاقات کوي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي هڅه کوي تر 2015 کال پورې د کرکټ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل به له کابل رحمت الله افغان راکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې غړیتوب په ترلاسه کېدو سره د افغانستان کرکټ ته لمانوي او مادي په لور د پرمختګ نوې چانس په لاس ورغلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان غواړي چې د نړیوالو په مرسته لومړۍ درجه غړیتوب ترلاسه کړي.
سلمن کارونه دلته نه بس کیږي، د من کارونه چې په خا مونږ په کوم صورت سره کول هغه باید دوه چنده شي تر څو مونږ بشپړ غړیتوب ته لار پیدا کړو. نو د من هدف اوس هم هغه 2015 کې د بشپړ غړیتوب لپاره هلې ځلې دي او ان شاء الله دا به ادامه لري. او د من هڅه داسې ده چې په 2015 پورې به ان شاء الله مونږ دې هدف ته ورسیږو.
خغلی مراد زیاته کړه د دوهمه درجه غړیتوب په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د افغانستان کرکټ بورډ ته مالی امتیازات 25% ته ورسیدل او اوس هر کال 800,000 امریکایي ډالر ترلاسه کولای شي. د افغانستان په ګډون ودیر سیوادونه په آی سی سی یا د کرکټ په نړیوالې شورا کې غړیتوب لري او غړي هیوادونه کولای شي د کرکټ بورډ په نړیوالو شورا کې د بودیجې په اړه رایه ورکړي او په نړیوالو غونډو کې د غړي په توګه ګډون وکړي. په یاد خبری کانفرنس کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس او سلاکار وزیر شاهزاده مسعود ول افغانستان په 2011 کال کې د دویم درجه د غړیتوب لپاره د کرکټ نړیوال شورا ټول شرایط پوره کړی وو، خو هغه وخت د کرکټ په اداره کې ستونزې موجودې وې.
د اداره ستونزې وا موږ هغه اداره لکه چې څنګه لازم و نم د فدرېشن په وخت درلودل او نم د فدرېشن په اواخر کې درلودل او یو بل لوی واجب دا و چې اکثر اوقات خپل په اداره کې به جنجالونه به مشکلات به او ډیر غلط غلط راپورونه به آی سی سی ته هم ورتلل نور دغه وجنه دا شاید دوی ماتل کړي.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغانستان د آسیایي شورا لومړی درجه غړیتوب ترلاسه کړی.
اوس هم لفرخنده وزیر اونیس پروګرام تاندې هلی په تکراری توګه واوري.
په اونیس پروګرام تاندې هلی کوم زه فرخندا وزیر هر کله کوم د نن په پروګرام کې به په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړون کې سمر من الله سره د هغه په کار خبرې کوو
چې زه په کین یونیورسيټي کې چې سبق وایم نو واپس چې زه پاکستان ته راشم چې زما چې پښتني خويندې دي یا مېرمنې دي د دې ژوند کې د څنګه کې بدلون راشي
د خیبر پختونخوا د سریکوټ اوسیدونکو سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي وایي تر اوسه یې 50 تاسو ډاکومنټریز جوړ کړی دي چې پکې د خپل ټولنې د ستونزو په اړه په خلکو کې د پوهې پیدا کولو کوشش کړي او زیاتره کار یې په سوره کړي. سمر من الله د نن د تاندې هلي خبرونې ملمنه ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وایي.
زیاتر چیز دا چی وڑی کی جنکائی پا بادو کے ورکی چکس کل قتلو شی دا دی روخی لچی کل جنکائی پا سوری کی ورکی زب دی زیاد کار کوم زما کار زیاد پر ما سنگا چی خبر اکرا چی دی زنانا یا چی میرمنی دی دیو حقوق لگا کار کوم نو پاکی کی خو زدائی گرم چی کل کل پورے زمونگ پر سوچ کے بدلو ناراضی نو اگے پورے زما خیال کے حالات پر نخ کی گی
سمر وای باید په ټولنه کې د بدلون لپاره ټول په ګډه کار وکړي او دا بدلون په ډیرو وړو وړو خبرو او کارونو کول سره هم راتللی شي
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخ کې چې کم ټولو کې ضروری خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه راځي څنګه چې کپ دیر کې یا په پیښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راشي او د خلکو سوچ کې چې بدلون یا اصلي راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپله ودرېږي چې زه ولې خپل لور په بدو کې ورکم زه به پیسې ورکم زه به دیت ورکم خو خپله لور به نه ورکوم نو بدلون کلم بهر نه ناراضي بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي
سمر وای په خوا د سواری رسم داسې نه وو خو اوس یو غلط رنگ خپل کړي او خلک لري دښمنی په دوستۍ کې نه بدلوي بلکې لا عمل ترې خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي
اوس موږ مطلب پیسو لا نه چلا خپل کلتور هم خراب کړی دی خپل چې زموږ پښتونولي هغه کومې ښې خبرې وي هغه موږ نه هېرې شوې دي مطلب تش سوره نه دا مونږ اوس بلور دی یا سر پیسہ دا دا هم په کوم شکل چې اوس زمونږ مخې له راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یو لور خور خپله خرڅه کوي تش پکې پیسې یا خپل فائده وي نه او مخکې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو نو زر ټولو کې غټ دا ویم چې مونږ نه چې کوم ښې زمونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړي دي او مونږ ستش هغه کوم چې مونږ تخکاری په دې کې زمونږ ذاتی فائده ده او که یوه جنایي یا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپله ذاتی فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې او خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغې نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی پکار دی مونږ له کوندې پخپل په دې رڼا واچو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کو او مونږ پخپله دا یو نوی څنګه پختون ولی هغه کلچر جوړ کړی دی.
سمر چې زیاتره کار یې په سوارا او یا په بدو کې د جنې په ورکولو کړی، وای دا رسم په پاکستان او افغانستان کې زیات دی چې له وجې ډېر نجونې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د سوارې د رسم په اړه سمر من الله وایي،
چې یوازې د پښتنو په سیمو کې بالکل نه دی، دا پوره پاکستان کې دی، دا په افغانستان کې هم دی او په خیبر پختونخوا کې دی ته سوارا وایي، خو په پنجاب کې ورته ونی وایي، په سندھ کې ورته سنگچٹی وایي او په بلوچستان کې ورته سوارا او ارجائی وایي. په افغانستان کې دی ته بد وایي، څنګه چې مونږ یو چې په بدو کې جنای ورکول. او پکار دا ته چې مونږ دا سوچو کو چې ډیر کم داسې رسمونه دي کوم چې پوره پاکستان کې مونږ سختاری، او آخر ولی دا یو داسې رسم دی چې نن پوری خلک دا پریکټس کوي په پورا پاکستان کې. نو د دې چې کم ټولو کې غټه وجہ ده، هغه دا ده چې اکنامک ریزنز یا چې زمونږ کم مطلب غریبی دا، یا خلک دا وایي چې مونږ به لور ورکو خو مونږ څخه پیسې نشته، یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو، یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو. پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه وکم شکل کې چې مونږ ته نن سبا ښکاري. پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وې یا رسمونه چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوې ده، هغه لور یا کور ته به نه ملاوې ده. داسې به پخوا یو سزا وکم ته چې به یې ویل په قبر کې سملاستل، یا که ننواتې به و نو د کلی هغه زنانه په سر باندې به تور پړونه اچولې، او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر، دې سره به هغه مطلب امن راغی په دوه قبیلو کې. خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي، هغې پورې وایي چې دشمنی نشي خلاصې دی. نو د دې خو زمون کلتور سره څه تعلق نه دی، د دې نن سبا هغه د زمانې سره تعلق دی، د حالاتو سره تعلق دی، او دې سره تعلق دی چې مونږ خپل کلتور خپل پښتونولي هم هېر کړه، چې مخکې په دې شکل کې به دا کلم نه راتله، دا خو اوس مونږ ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی. او دا هم مخکې به خلکو ویل چې یوه جنای که لا به مړه دشمن کور ته، نو هغې په سر به پړونه واچاو او واپس به مور پلار کور ته ولېږله، خو بس دا به ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږله، او بس مونږ اوس په دې روغه جوړه شو روغه ده. نو ټولو کې مخکې خو بس دا او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپل خراب کړی دی.
د سمر من الله یو ډاکومنټري آی هیو ا ډریم هم ده چې پکې دا ښودل شوی دی په ماشومانو په پردو کورونو کې د کار کولو په وخت دوی څنګه د تشدد سره مخامخ کیږي.
اس کے اندر چادر رکھتا تھا پھر سو جاتا تھا، ڈر لگتا ہے تھوڑا سا سو جاتا اللہ کا نام لے کر.
پہلے رابان موسمان کلار کرو چی اگمی بولے بول بے رات وی ورشدا لوخ بھی منزل بے رات استریو کا استری آئے پا پہلا اور از ملاس پزے دل ما استری نہ کرے اس پا پہلا از رز ملاس اس پزے رو
زم بے بے واسے تا گورا اسے درد کر
د آی هیو ا ډریم نه علاوه سمر من الله یو شمیر داسې ډاکومنټریز جوړې کړې دي چې پکې یوه د باجوړ ګلونه هم ده. په دغه کې خلک د باجوړ د پخوانی ښایست او امن او د موجوده بدامنۍ او بدرنګۍ نه جړه کوي.
یو وړه ماشومه مې په کور کې پاتې شوی دی، یو کوټې زوی مې اوس سازوالې پاتې شوی دی، او نور تو مونږ ته دغه رنگ راوتلی، او دغه نور کارم نه کیدو د ډزو او د جازو بمباره نه راوتلی. ټول مې دې دغه ته پاتې شو، دې مال ته پاتې نه نه ورکوټې غیله مې دا سوچ راځي چې څه پکې او چې څه پکې
مخ مخ برګه او خیراله
دادینا علاوه سمر من الله بی بی شیرینا در پدر شنواری لونگینا سرپیسا سورا او پیوش میر نورو ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز شامل دي. سمر من الله وای باید خزی او جونې هم د خپل ټولنې په پرمختګ کې کار وکړي. یو سوال په جواب کې چې آیا دا په خپل کار او کور کې څنګه توازن ساتي؟ سمر وای
سما چې چرته پورې تعلق دی جی ما خو تر اوسه پورې کور نه ز کار کوم. ما خپل تجربه دا ده چې کومې خویندې کار کوي ټولو کې مخکې خدا مونږ جندل پکار دی چې اخیو اکا قدر کول پکار دی اخیو لا پیغور نه دی وای کول پکار دی لکه نن سبا هغه په دې زمانه کې ک ایمانداری سره څوک ژوند تیری نو تش یو کس هغه آمدنی سره گزاره نشي تیری دی. شنا خالونه وهل که څه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال د یوې انجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپله هم خالونه لګولي دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خیز بم والا ویلو ابم خوټا کاول بیا بم پیاله کې پاکه پیاله کې بم مز بی خلو ابم تور تبای لونی ولو تور کې بم پکې واچول بیا بم پکې د کې یو والو خستا خټه کې بم د کای مات کړلو بیخ پیاله را راغه بم بیا د تکی خودو بیا بم دوستنی جوړا کړلې هغه بم پټندی وال په مخ پم وال په زنا بم وال هغه بم بیا پاتریشو چې پاتری و شو مخونه بم نه انزل ابا تینا خپري وته ولاندې بشنو خالونه
تاسو هم خال وهلې دې کنه پته
او پتندې مواله په مخ مواله په زنه مواله په شونډې امراله والي
او دا هیڅ شي دې
خدا مالونه لیکري کنه وربشي چا وربشي تینا جوړيږي غنم تینا جوړيږي هغه لبا مونږه خید وې
په خوا با جنو په ګړه د خال د وهلو لپاره تیاریاني کولی او ډیر په احتیاط سره باید د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمشته چرته چې انجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د وی جنۍ د خایس په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخو یې مختلف نخې جوړې کړې وي او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. دا وات دی اونۍ تاندې اهلې خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
ترنایم تخایست تمشا.